سن کړه سهار اته بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوونیز پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزل لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډ خبري برخه هم لرو پایل دې سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت وایي چې بهولا مجاهد په افغانستان کې د داعش په ګډون د بهرنیو تروریستي ډلو د فعالیت خبرونه به بنسټه وبل. خغل مجاهد تیر شپه په خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر لیکلی چې د دوی حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد امنیت پر ضد وکاروي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورونکوف امنیت شورا ته ویلي وو چې د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه هڅه کوي چې ځان ته نور جګړه ماران جلب کړي. خغل مجاهد وایي په افغانستان کې هیڅ خپل سر او بهرنی ډلې د فعالیت مجال نه لري. په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړی دی، داعش د خراسان څنګه په دې هیواد کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی دی. نن شنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. له پولیو څخه د اخلاص افغانستان بنسټ پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر د دې خبر تر څنګ له ټولو کورنیو غوښتي دي چې له ګوزن ناروغۍ څخه د افغانستان په خلاصون کې ونډه واخلي. په بیان کې نه دي ویل شوي چې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد واکسین ورکولو دغه کمپاین به په څو ولایتونو کې عملي شي او څومره ماشومانو ته به واکسین ورکړل شي. د روغتیا د نړیوال سازمان تر چتر لاندې د پولیو د له منځه وړلو د نوښت په نوم بنسټ په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال لپاره د پولیو نه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د ماشومانو ګوزن یا فلج یو ویروسي او ساري ناروغي ده چې کولی شي ماشوم د تل لپاره فلج او آن د مړینې سبب شي. د اضافي مالیو پر خلاف د سوداګرو له خوا د څو نویو احتجاجونه د پاکستان او چین ترمنځ د سرحد تړل کېدو سبب شوي دي. له دې سره پر دې سرحد تګ راتګ او سوداګري ځنډول شوي او هغه د دې سبب شوي چې محلي یا نړیوال ګرځندویان په دې سیمه کې چې ارتفاع 4600 مترو ته رسیږي بند پاتې شي. په دغو ګرځندویانو کې بریتانویان، هسپانویان او فرانسویان شامل دي. سوداګرو د پاکستان د حکومت د هغې پریکړې خلاف احتجاج پیل کړی چې د چین پر وارداتي مالونو اضافي مالیې لګولې دي. د پاکستان په شمال کې د ګلګت بلدستان سیمه سوداګرو خپل احتجاجونه تیره میاشت پیل کړل او پر سرحد د تجارتي لاریو او د مسافرو د موټرو د تګ راتګ مخه ونیول. یو محلي چارواکي عمران علي ویلي له دې سره په سلګونو لارې چې تجارتي مالونه پکې بار دي په دواړو لورو کې بند پاتې دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر وایي هیواد موافقه کړې چې بل اونۍ د نړیوالو منځګړو په غوښتنه په غزه کې د سولې خبرې بیا پیل کړي. دا اعلان داسې وخت کېږي چې په سیمه کې د غزې د روانې جګړې د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره ډیپلوماتیکې هڅې چټکې شوې دي. تر دې مخکې ایران ادعا کړې وه چې اسرائیل غواړي په منځني ختیځ کې جګړه پراخه کړي. دا ډول تورونه د حماس ډلې چارواکو هم لګولې دي. د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې سخت دریځ حماس ډلې یو تروریستي سازمان ګڼي. ویل کېږي په غزه کې د سولې د ټینګښت په هدف به خبرې د اګست میاشتې په 15 د قطر په پلازمینه دوحه یا د مصر په پلازمینه قاهره کې بیا پیل شي. د امریکا متحده ایالاتونو، قطر او مصر په ګډه اعلامیه کې ویلي بیلابیل لورو ته بلنه ورکړل شوې څو په دغو خبرو کې چې هدف یې د اختلاف وړ موضوعاتو هواری او له خنډ پرته د یوې موافقې عملي کول دي برخه واخلي. متحده ایالاتونو پرون جمعه له اوکراین سره د 125 میلیون ډالرو نوې پوځي مرسته اعلان کړه. واشنگتن له کیف سره د دغو نویو مرستو اعلان داسې مهال کوي چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په خاوره کې دننه د ناڅاپي یرغل عملیات مخته وړي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي خبر اعلان ته وویل دغه مرسته له اوکراین سره چې د روسیې د تیري په وړاندې جګړې ته دوام ورکوي زموږ د نه ماتیدونکي ژمنې څرګندونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وویل چې له اوکراین سره دا مرستې به زموږ له زیرمتونونو څخه کیږي او پکې د هوایي مدافع شنډیدونکي وسایل د راکټ سیسټمونو لپاره مهمات توپخانې څو رادارونه او د ټانک ضد وسلې شاملې دي. هغه وویل چې دغه تجهیزات به اوکراین ته ورکول کیږي تر څو هغوی وکولی شي چې خپل سرتیری، خپل خلک او ښارونه د روسیې له بریدونو څخه خوندي کړي او د لومړۍ کرښې په اوږدو کې خپل ظرفیتونه پیاوړي کړي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي شاوخوا 2000 پولیس به د یکشنبې په ورځ په ایل دو فرانس ایالت کې د اولمپیک لوب د پای د مراسمو لپاره وګمارل شي. په ټوله کې به د 2023 میلادي کال د اولمپیک لوب د پای په مراسمو کې 10000 پولیس د امنیت د ټینګښت په نیت پر دندو وي. شاوخوا 10000 پولیس به د شنبې او یکشنبې په ورځو د پاریس په شاوخوا کې د نارینه او ښځینه د ځغاستې د مراسمو په مهال معذف وي. د اولمپیک د سږ کال مسابقې د د جولای میاشت په شپږشتمه پیل شوی چې د اگست په یولسمه به پای ته ورسیږي. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د تورخم دروازې په غاړه کې پرون جمعه د سوداګرۍ اتحادیو احتجاجي کمپاین شو. د دې احتجاج مسولان وای په کار د تورخم او نورو دروازو د تګ راتګ لپاره د لنډمهال اسناد د اخیستلو مهلت وغځول شي. دوی د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته دوه ورځې وخت ورکړی چې د دوی ستونزې حل کړي. پاکستان د جولای په 1 د دغو اسنادو د لرلو لپاره مهلت ټاکلی و چې تر هغه وروسته باروړونکو موټرو ته په تورخم دروازه د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په تورخم کې د ګمرکي صفایي د ټولو استازو مشر وی دوی تر یکشنبه پورې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته مهلت ټاکلی چې د دوی ستونزې حل کړي. ایمل شینواری وی که تر یکشنبه یې غوښتنې ونه منل سي دوی به د ټولو باروړونکو موټرو د تګ راتګ مخه ونیسي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د تګ راتګ د لنډمهاله صنعت یا ټاډ ترلاسه کول زیات وخت نیسي ځکه نو ډیرو لارې چلوونکو ندي ترلاسه کړي.
کوم چې دا ټیمپری ایڈمیشن ډاکومنٹ ټیټ په نامه نه حکومت پالیسی پاکستان او افغانستان بایلیټر ټیټ کې جو سره اگریمنت شو په هغه اگریمنت کې زمونږ ته دا ویل وایناګان شوی چې مونږ به ان شاء الله د یو موټر وان ته په ورځو کې لا 5 ورځو کې به دا ټیټ کاغذ جوړو چې په هغه کې به ډرایوري کیلندر به مالک به خو بده مرغه دا درې څلور میاشتې وشوي چې د خلکو کاغذونه جمع کړي او هغه کاغذونه نو لا جوړ شوی نه دی او دلته ډایرکټ دا پالیسی وکړه چې کوم گاڑی سرټیډ نوی نو هغه د امپورټ او ایکسپورټ نشي وړای. نو تقریبا 5 ورځې نه دا 90% موټروان تورخم کې ولیاړ دي او زمونږ نن احتجاجي کیمپ لګول کدا مسله د دواړو حکومتونو حل نه کا نو نه خدمتونکي هړتال وکړو.
د پاکستان چارواکي وایي هغه موټر چلوونکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوي باید د اگست لومړۍ نیټه د تګ راتګ لنډمهاله سند یا ټاډ ولري. په تورخم کې د پاکستان د ګمرکونو یو چارواکي عدنان خان د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي افغان او پاکستانی چلوونکو ته د تګ راتګ لنډمهاله سند یا ټاډ ضروری دی چې له هغه پرته پر دروازو تګ راتګ نسی کولای. د پاکستان د صنعت او سوداګری وزارت د مارچ میاشتې په وروستیو کې په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د نورو مسایلو ترڅنګ لویزې او پاسپورت پرته پر تورخم او نورو دروازو د تګ راتګ لپاره د لنډمهاله صنعت د لرولو موضوع نهایي کړه. د افغانستان او پاکستان د سوداګری او پانګونې د ګډې خونې سلاکار مخلص احمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د تګ راتګ د لنډمهاله صنعت یا ټاډ اخیستل زیات وخت نیسي او لنجمن کار دی.
دا ډیر وخت نیسی دوه ونه درې ونه شاوخوا کې هم یو ډریور نشي کولای یو کلینر نشي کولای یا دیو لارې مالک یا ترانسپورټر نشي کولای چې دغه سند ترلاسه کړي. د لارې تعداد زیات دی امکانات فرصت او سہولتونه کم ده نو دا اول اگست پورې دغه ټول لارې چې افغانستان کې دي یا پاکستان کې دوی دغه سند نه ترلاسه کړي. اوس اساسي مشکل دا ده چ د اگست لومړی نیټه نه راځي په تورخم بندر کې د قیودات زیات شوې ده پر لاتیا کمپ لګول شوې ده.
د تګ راتګ لنډمهاله سند په کابل کې د پاکستان د سفارت او په پاکستان کې د طالبانو د ډیپلوماټیکو ماموریتونو لخوا د $100 په بدل کې برابرېږي. د دغه لنډمهاله سند پر اساس افغان او پاکستانی موټر چلوونکي کولای سي د شپږو میاشتو لپاره له پاسپورت یا ویزې پرته تګ راتګ وکړي خو په هر شپږو میاشتو کې باید دغه لنډمهاله سند تمدید کړي. پاکستانی چارواکي وایي دغه سند د لرلو شرط د امن د ټینګښت لپاره عملی کیږي چې له تورخم او نورو دروازو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول سي. پر تورخم دروازه باروړونکو موټر داسې وخت بند پاتې دي چې د افغانستان د کرنیزو تولیداتو وخت دی او له دې درکه سوداګر بغلرونکي کاروانګر او ترانسپورتي شرکتونه زیات زیانمن سوي دي.
و امر دل چې د تورخم دروازې په غاړه کې پرون جمعه د سوداګرو اتحادیو احتجاجي کمپایل شو. دغه احتجاج مسولان وای په کار ده پر تورخم او نور دروازو د تګ را تګ لپاره د لن محال اسناد د اخیستو مهلت او غزول شي. په عین حال کې د چمن پرلتوالو بیا د پرلت د پیلولو خبرداري ورکړي. د دې پرلت مشران وای د پاکستان حکومت د چمن سپین بورلک پر دروازه د افغاني تذکرو او پاکستاني شناخت کارت د تګ را تګ په برخه کې خپل ژمنو ته وفادار نه دي پاتې شوي.
د چمن د پرلات یو ځای مشر محمد ولی منډولی ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د تګ راتګ لپاره د افغاني تذکری او پاکستانی شناخت کارت سره د کارګرانو او مسافرو لپاره ورکول سوي ژمنې عملي کړي نه دي. د منډولی په وینا دوی به پراتلونکو دوو یا درو ورځو کې خپل پرلات بیرته پیل کړي او تر هغه وخته به یې پایتونه رسوي تر څو چې د پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزې شرط بیرته واخلي.
کما فیصله چې د پاکستان چارواکو زموږ د بندیان ورونو سره کړی ول پر هغه فیصله باندې دی نو وختل نو ژر د ژره به موږ خپل پرلت ولګو که خدای کول ان شاء الله تعالی دوی درې ورځې کې به ان شاء الله زموږ پرلت ولګیږي که خدای کول چې درڅو پرې زموږ سپین بولدک دروازې تګ را تګ لارې راکه بیا به موږ پرلت پورته کوو درا ساته به ان شاء الله بیا نو کو پورته ځکه دی موږ ته زیاتره وخت دوکې راکې دغه مشکلاتونه جوړیږي.
د چمن تیر پر لچی په دغه سیمه کې تر ټولو ورځ مهاله احتجاج ګڼل کیږي. د پاکستان د لن مهاله حکومت د پاسپورت او ویزې شرط سره د اعتراض په توګه پیل شو او د جولای میاشتې پرې بشتمه پایته ورسید. دغه احتجاج د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره د څونشتو او د پرلتوالو د ځینو مشرانو د نیولو سره مل وو. په چمن کې د ځایي کاریګرو یا لغړیانو مشر فیض محمد وایي که څه هم پاکستاني حکومت په یو تازه پریکړه کې تذکره لرونکو لغړیانو ته اجازه ورکړي چې دروازې ته نږدې د موټرو تمځای ته ورسي، خو د نوموړي په وینا تر هغو چې د ویزې او پاسپورت شرطونه بشپړ ختم نسی دوی به خپل احتجاج پایته ونه رسوي.
دلته هیڅ د لغړی کارت نشته، دلته هیڅ د لغړی تګ را تګ نشته چې در څو ولس آزاد شوی نه لغړی بده ده پلارم دی لکه.
د چمن پرلات یو بل مشر غوث الله وای د چمن سپین بولدک د دروازې تل کې دوله کبل د ډیبرین کرشی په دواړو غاړو کې ځای وسیدونکو او کاروباریان لګونو ستونزو سره مخامخ دي.
دا زموږ د رښتو مسله ده، دا زموږ د پښتانه د تګ را تګ مسله ده چې زموږ ورونه نیم کورونه هلته نیم کورونه دلته، زموږ نیم ځکه په خوا نیم ځکه په دی خوا ریاست نظام پر خوب نه چی بلګی ډیر کدلته زورور دی، دلته دا کام ولس زورور دی بلګی ډیر چي نه دی، بلګی ډیر به خلق نه دوک کوي، بلګی ډیر دی خلق نه خطا باسي چې کومه مایده کومه پښتو زموږ زره تګ را تګ دا سوي ده در تختپوله در بولدک د چمن شتختکار د ضلع کلی او دلاش تختکار دا زموږ سره فیصله کړې ده.
تر اوسه پرې پاکستانی چارواکو د چمن د پرلت د غشتونو او د پرلت د بیا پیلولو پاک سلامال کې کومه تفسیره نه ده کړې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ایران یو چارواکي په دې هیواد کې له کډوالو سره دښمنۍ د پردیو کډیو پروژه بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ایراني پولیسو لخوا د یو تنکي زلمي د شکنجې ویډیو پراخ غبرګونونه پارولې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې مغرض کړي هڅې کوي چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند له موضوع په ناسمه استفادې د دواړو هیوادونو ترمنځ مثبتې او ښې اړیکې اغېزمنې کړي. خو یو شمېر څارونکي د دواړو لورو دغه اداګانې ردوي او وایي دواړه لور هڅې کوي چې دا موضوع بل
په ایران کې د یو تنکی زلمی د شکنجه دی ویډیو او په ایران کې لنورو افغان کډوالو سره د بد چلند په اړه د راپورونو لخبریدو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو همکار سید رسول موسوی وایي چې د کډوالو په وړاندې کینه د پردیو پروژه ده. هغه پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په ایران کې هیڅ چارواکی یا بنسټ د کډوالو په وړاندې کینه نه مني. په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي په ایران کې وروستي تحولات چې له افغان کډوالو سره د ایران د امنیتي مامورانو د بد چلند ښکارندوی کوي د غندنې وړ دي. دغه وزارت په عین حال کې ویلي چې مغرضې کړي هڅه کوي چې له دغه څه پیښو په ناوړه استفادې سره د وزارت په ټکو د دواړو هیوادونو ترمنځ مثبتې او ښې اړیکې اغېزمنې کړي. دوړ لوریو د بهرنیو پروژو او مغرضو کړیو په اړه اضافي توضیحات نه دی ورکړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د شخړو د ادارې او حل څېړونکو لیزا سروشوي تهران او طالبان په دې موضوع سره غواړي چې په ایران کې له افغانانو سره ناوړه چلند کم اهمیت وشی.
ایران یک رژیم مهاجر ستیز بخصوص در قسمت
ایران تل د کډوالو خلاف رژیم په ځنګړي ډول د افغانانو په وړاندې خلاف رژیم و چې د موضوع تل د خبرونو په سر لیکونه کې و او داسې هیواد دی چې له بشري حقوقو په سرغړونو کې ښکیل دی. هر ورځ په ایران کې د لزګونو جنایتونو شاهدانیو چې نه یوازې هلته د افغان کډوالو د حال شاهدانیو بلکې د ایرانیانو هم چې هر ورځ اعدامیږي شکنجه کیږي.